رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
سلامونه، وقت بخیر. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم، تاسو د ازادي راډیو دغې خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. په راډیو سربیره دا پروګرام د ازادي راډیو پر فیسبوک، یوټیوب او ټویټر باندې هم په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ. پیل په خبرونو باندې کوو. د کندهار سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټري بیان کې ویلي چې نن یو ځل بیا په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني عسکرو له لورې ډزې پیل شوې او جګړه نښتې. مجاهد ویلي چې د دوی حکومت د هرې ستونزې لپاره خبرې اترې یوه معقوله لار ګڼي، او په خبرې چې منفي اقدامات او د جګړې لپاره بهانې لټول د یو لوري په ګټه هم نه دي. له سیمې ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې یو شمېر عام خلک ټپیان دي چې کره شمېرې چارواکو تر اوسه نه دی تایید کړی، خو ځایي خبریالانو ویلي چې لږ تر لږه 8 کسان په سپین بولدک کې ټپیان شوي. د ډیورند کرښې له خوا هم د رپورټونو په اساس لږ تر لږه 15 کسان ټپیان روغتون ته وړل شوي چې له ډلې یو تن سا ورکړې ده. جزئیات به وروسته هم په پروګرام کې درته وړاندې کړو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان وګړي د ژمي په راتلو او د اقتصادي وضعیت د لا خرابېدو له امله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د دې نړیوالې کمیټې څانګې نن په یو ټویټ کې ویلي، په ماشومانو کې د سینه او بغل او خوارځواکۍ پیښې په ډېرېدو دي او کورنۍ له یو داسې بد وضعیت سره مخامخ دي چې نه پوهېږي چې د خوړو غم وخوري که د تودوخې. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په تېره نومبر میاشت کې په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دې کمیټې اړوند دیرش روغتیایی مرکزونو کې لیدل شوي چې په ماشومانو کې د سینه او بغل او خوارځواکۍ پیښې د ژمي په راتلو سره ډېرې شوي دي. د دې کمیټې په وینا، سږ کال د تیر 2018 کال په پرتله په ماشومانو کې د سینه او بغل پیښې په 90% او د خوارځواکۍ پیښې 55% زیاتې شوي دي. ازادي راډیو ته غواګیاست. د اروپایي ټولنې مشران د روان کال په وروستۍ سرمشریزه کې نن په بروکسل کې جرګه کیږي، او تمه ده چې له اوکراین څخه په لا زیات مالی، بشري، پوځي او سیاسي ملاتړ باندې خبرې وکړي. مشران به همدارنګه پر دې وغږیږي چې په څه ډول کولی شي د دغه جګړه ځپلي هیواد د حیاتي بنسټیزو تاسیساتو له رغولو سره مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی به د ویډیو کانفرانس له لارې له دغې سرمشریزې سره د پیل په شیبو کې وصل شي. د اروپایي ټولنې مشران به همداراز بوسنیا هرزګوینیا ته په دې ټولنه کې د شاملېدو لپاره د رسمي نوماند موقف ورکړي، هغسې موقف چې له دې مخکې په تېره جون میاشت کې دې ټولنې اوکراین او مولدوویا ته ورکړی و. ازادي رادیو اوري کولای شي زموږ پروګرام دغه خبری مجله د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک او یوټیوب همدارنګه ټویټر باندې وګورئ. وربشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په دغه پروګرام کې لومړی مطلب دا دی چې د چمن سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نن یو وار بیا سخته جګړه پیښه شوې ده.
پلاله خو اوس د ماج ټکو ټکو شروع دی شه، بیا هم 15-16 نفره زخمیان سته په چمن کې.
په دې اړه هم درته ریپورت لرو چې طالبانو د خزینه محصلانو د فراغت په غونډو باندې یو لړ بندیزونه لګولي دي.
دغه محصلین چې سږکال فارغ شوي دي، دوی ته اجازه ورنه کړه چې دا د خپل فراغت محفل ونیسي. دا ډېره د مایوسۍ خبره ده. دوی هغه وړه خوښي هم د دوی نه اخیستل کی.
په اروزګان کې ښځې د سیم کارتونو له اخیستلو منع شوي دي.
دغه دوه درې ورځې کېږي چې د سیمې کارتونه ځای ته ځو، یدي نمایندګۍ ته ورځو. هغه موږ ته جواب راکوي چې موږ تاسو سیمې کارت نه درکو. په کور کې زه دغه مشر پر توګه پاتې یم چې زما
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو بیا هم خراغلاست وایم. ورزو د کندهار د سپین بولدک او چمن موضوع ته نن هلته یو وار بیا د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په سرحدي سیمه کې سخته نښته رامنځته شوې ده. تر ټولو وروستي جزئیات دا دي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې پاکستانی عسکرو لومړی ډزې پیل کړې او نښته وشوله. هغه د ستونزې د حل لپاره په خبرو باندې ټینګار کړی دی. اخوا له چمن نه د رارسېدلو رپورټونو په اساس لږ تر لږه 15 کسان په نننیو نښتو کې ټپیان شوي دي. په سپین بولدک کې د خلکو د ټپي کېدو کره شمېر لا نه دی معلوم، خو ځایي خبریالانو رپورټ ورکړی چې لږ تر لږه 8 کسان ټپیان دي. د پیښې تازه جزئیات به له خپل همکار صادق رښتینی څخه وپوښتو. مهرباني وکړئ رښتینی صاحب.
ستانکزی صاحب، یو ځل بیا تاسو اوریدونکو ته سلام. نوی جزئیات دا دي چې د طالبانو دفاع وزارت یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې د نن ورځې جګړه لومړی د پاکستانی لوري لخوا پیل شوی ده او پاکستانی سرحدي ځواکونو لومړی د دوی پر لوري ډزې کړې. په دې اړه لکه تاسو چې په خبرو کې یادونه وکړه، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټ د دفاع وزارت په خبره کړي بیان کې ویلي چې د دوی حکومت د هرې ستونزې لپاره خبرې اترې یوه معقوله لار ګڼي. په بیان کې دغه راز زیاته شوی چې منفي اقدامات او د جګړې لپاره بهانه لټول د یو لوري په ګټه نه دي. البته د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمن جګړه نن غرمه د سپین بولدک ولسوالۍ د شیرو بو په نوم په هغه سیمه کې رامنځته شوه چیرې چې د تیر یک شنبه په ورځ هم هلته جګړه شوې وه. دا هغه سیمه ده چې د سپین بولدک ولسوالۍ له دروازې سره نږدې موقعیت نه لري، بلکې 2 کیلومتره هلته فاصله سته. نو ځکه نن د جګړې په جریان کې هم د سپین بولدک چمن دروازه د مسافرو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ خلاصه وه. که څه هم اوس هلته جګړه درېدلې ده، البته د طالبانو د کندهار د والی ویان اجزید دا تاییدوي چې هلته جګړه نسته، خو ځایي اوسیدونکو لا هم هلته په ویره کې دي، ځکه دوی وایي چې پاکستانی لوري تقریبا د 2 ساعتونو لپاره د دوی پر کورونو د توپچی او توغندوی بریدونه وکړه. په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤول علي محمد حکمل ازادي راډیو ته وویل چې دوی په سیمه کې خپل امنیتي پوستر غول چې د پاکستانی سرحدي ځواکونو لخوا لومړی اوربانې برید وسو. د نوموړي په وینا وسل د جګړه درېدلې ده، خو د تلفاتو په اړه معلومات نشته. البته دوی چې تلفات مجموع کې نه دي رسیدلي. بل ورته ویل کېږي چې د کرشي اغه اړ ته د توپونو او توغندیو په بریدونو کې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. لکه تاسو خبرو کې یادونه وکړه، ځایي اوسیدونکو وایي چې په مجموع کې 15 کسان ټپیان شوي دي. خو خپل د پاکستان لوري یا پاکستانی چارواکو تر دې د متنه دی ویلي مخکې چې د یک شمې په ورځ دغه پیښه رامنځته شوې وه، هلته د دې هیواد صدر اعظم او نور چارواکو غبرګونونه ښودلي وو. طالبان په چمن کې د ملکي خلکو پر کورونو د توغندیو د بریدونو په اړه تیر ځل هم څه نه دي ویلي، او دا ځل هم خپل ځای اوسیدونکو وایي چې دغه توغندي او توپونه خپل د پاکستاني ځواکونو لخوا توغول کیږي. البته خپل پاکستانی چارواکو په دې اړه خبرګون نه دي شوډلی. تر اوسه معلومه نه ده چې سبا چې معمولا پراته بجې باندې د کندهار سپین بولدک دروازه پرانسل کیږي، دا معلومه نه ده چې دا دروازه به تړلې وي که به پرانستې وي.
مننه کوم صادق رښتینی او د ازادي رادیو خبريال چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د ورستې نښتې په ارتباط تازه جزئیات له موږ سره شریکول. البته هلته نښته نن ورسته له هغه شوې ده چې طالبانو په شیرو بسیمه کې غوښتل چې یوه پوسټه جوړ کړي. البته دا د طالبانو بیان دی او هاخوا پاکستانی ځواکونه ممانعت کړی دی. د ازادي اروپا مشال رادیو خبريال ګلای اعظم را سره دی. ګلای، ستړي مشه، د چمن تازه څه جزئیات تاسو سره دي؟
هم خبر وکړله په چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاکستانی فوجانو او د طالبانو ترمنځ تر اوسه پورې چې کوم ډزې شوې او نښته شوې ده، په دې کې د ښځو او د ماشومانو په ګډون دې غاړې ته 15 کسان چې دي هغه ژوبل شوي دي. په دې کې د چمن د روغتون مشر د ډاکټر مالک اسکزی نن مشال اړ ته وویل چې په ژوبلو کې د دوه روغتیایي حالت هغه ښه نه دی او هغوی د درملنې لپاره کوټې ته رسولی دي. روختونو کې هم بیړنۍ حالت اعلان شوه دی او تر اوسه پورې څنګه صادق رښتینی هم په خپل خبرو کې یادګرونه وکړه چې د پاکستانی چارواکو او بیا په بلوچستان کې چې کوم چارواکي دي هغه په دې اړه باندې رسمن له اوسه پورې څه بیان نه دی خپور کړی چې آیا دا نه خطر شوی ده او د کې خو کوم ګور په ټولنیزو رسنیو او په خبرانو سره ځای سرچینو سره نو هغه دا خبره کوي چې په تر اوسه پورې په دې نه خطر کې لک تر لک 15 کسان چې دي هغه ژوبل شوی دي.
از ډیره مننه کوم. فقط غواړم چې تیر وار هم د یک شنبه پورز باندې پم دغه سیمه کې چې اوس نخته شوې ده پم دې شیرو به سیمه کې طالبانو هغه وخت هم پوسټه جوړوله او بیا نخته وشوه. هغه نخته نو ورسته پاکستانی چارواکو ډیر توند خبرګونونه وښودل کلن ډی اشاره هغه ته مو کوي.
او بالکل پاکستانی چارواکو منګو ګورو د دسمبر په 11 باندې چې کوم د هغه وخت پیښه شوې و او په هغه وخت کې د پاکستان د دفاع چارو وفاقي وزیر خواجه آصف بیا په قومي سملې کې وینا کړې و او د طالبان حکومت ته ویلي وو چې نخته د غلط فهمۍ لکه بل شوی د په دې اړه اسلام آباد بخنه هم کوړي خو د دې پاره سمانی نو ویل شي خو د پاکستان لوري ماري کومو ګورو نو داسې تون بیانونه مخې ته راځي چې کله هم داسې پیښې کیږي په دغه معنی خو په هغه پیښې ته څنګه خپله تفصیل تاسو ذکر هم وکړلو هغه کې د پاکستانی چارواکو او ویل وو چې د دې دوه هغه اقدامات کوي چې کوم د دې په ګټه دي. ما
مننه ګولایاس تاسو کو لاین کې را سره پاتې شئ. لاین کې را سره پاتې شئ. د پاکستان اړوند بل موضوع به هم له تاسو خواورو خو ترغه مخ کې به ورشو. سپین بولدک تالته افغان سوداګر خاغلی شفیق پښتون هم داسې بر سره د لاین کې ده. پښتون صاحب که زموږ غږ درځي او زموږ غږ تازه مسایل هلته څه دي؟ خاغلی پښتون هلته په سپین بولدک کې سوداګر دی او د همدې نننۍ نښتې په ارتباط به موږ ته تازه معلومات راکی. مهرباني وکړئ سیب.
ته او درانه ملګری ته دا منمتا او اوریدونکو ته سلامونه نه کوي دا چې کومه نخته مازګر رامنځته سی و نو په دغه نخته کې دلته چې طالبانو تیر ځل پلا چې کم پوسټه جوړوله نو پاکستان چارواکو پر دې باندې منی کړی و چې دلته تاسو پر نو مین ډیورن لاین باندې تاسو دلته پوسټانه سي جوړول چې پاین ورته وای دي نو تیر ځل هم پر دا جګړه رامنځته سي و ډیر کسان کې ټپانسي و او نن چې کومه نخته بیا رامنځته سي و هم دغه چې پاینټ د قرار رامنځته سي و کم سي کم 15 شپارس کسان په دې کې جوړل سي وي دي نو د کس دا وخت موږ بخښه شیدانم لرو نو جنگ وس هم شروع دي ټک ټک شروع دي خمخه میده میده ټک وس هم شروع دي پر بارډر باندې دا ټیم
خغله پښتون پسیمه کې تاسو سوداګر او نور عام خلک چالتي کورونه دي هغه په څه حال کې دي؟ لدغه نختونه چې تیره یک شنبه وشول او نن بیا دغه دی پېښ شول دغه د حال پاړه باندې سترګو لیدلې حال کراته وي چې څنګه حال کې دی؟ هغه
مننه دلته خو پاکستانی چارواکي هم دا غواړي چې د بارډر د کلی لوکمان ورته وای کلی مازل ورته وای کلی شیخ محمد ورته وای چې دغه درې په تیر حکومت کې کتاسي یو ځل فکر وکړي د جنرال عبدالرزاق هم پر دغه نخیتره مختصي ویجی هم جنگ سوي دي هم په دې کې زخمیان هم شهیدان کړسي ویجی نو دی غواړي پاکستانی چارواکي چې دغه کلی مکمله صفاکي دلته دی خپل کار وکړي نو تیر ځل پلا یو میشتر مخې د کلی ولاته ویلی و چې تاسو دغه ځایونو د کورونو څخه تاسو کړي بار کړي بل لوري بلارسي نو پرغه باندې غوډ ډېر غټ خبرګون نه مختصي وو خلک راوتلی وو مظاهره مرته کړي وو نو د تیر ځل پچ جنگ د طالبانو په سره شروع سي وو نو د خلکو ورې چې دا کم اوسیدونکو وو ویلی وو چې مثال مشته د طالبانو یعنی بارډر د افغانستان د خاصخه پر موږ پیر نه دي سوي پیر مشته برته د پاکستاني چارواک د خوا پر موږ سوي دي چې په دې کې هم زخمي نه غلي هم شهیدان نه غلي دي نو یانجه جنگ د دې خوا پر موږ سره سوي دي پر دا کورو باندې هم توپونو رو غورځول هم غټ غټ اصلي استعمال ولې نن هم چې کیاس کې ډېر ملګری چورز موږ نږدې پاتسي وو هغه هم دا ویلو شهیدان پاتسي دي چې موږ څخه د پاکستانی چارواکو د خوا پر موږ دي سوي دي پر دا کورو پر دا کلو پر دا باندې یانجه الته وس خلک دې ته مجبور سوي دي چې دا ځای نور ته پریږدي دغه څه ساده
کې کې په دوی باندې د درنو وسلو لا غېډلې د هاوان او توغندې او ډزې کړې دي. البته دا د پاکستانی چارواکو خبرې وي، خو طالبانو بیا دا خبرې رد کړې وي، ویلي وو چې د پاکستان لوري اول جګړه پیل کړې ده. ور بشو لسیمه نزینی ویډیوګانې موږ ته رسیدلې دي د سپین بولدک عامو خلکو چې په کورونو باندې مرمۍ لګېدلې دي، هغوی دغه ویډیو ازادي راډیو ته رالېږلې او په ګډه به سره واوره وګورو.
برکات څنګه یاست ګروپ ملګرو؟ ښایست وخت په خیر تیر ملګرو. غوان راړي په دغه کور کې اومشتي، دغه دي دغه کور دلې په دغه خونه کې خاص اومشتي، دغه خو خاص دغه خونه دغه دود دي او دغه سرای څو خو باندې خوش کړی مې شاکشنینج سیده سیده موریسا په دغه سرای کې اومشتل اوان از موږ د کور سره مخه مخ د میدانات د ودارې کې دالته بد اسره کې اول مشتي.
البته د دی ویډیو سپیناوه موږ نشو کولای د سیمینه د خلکو مخته را لګلی او وای چې د هوان مرمه په عامو کورونو باندې لګیدلې دي. لا ازادي رادیو سره پاتش لنډه دمه به وس واخلو، لنډه وقفه.
ازادي رادیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 2140 2018 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د چمن او سپین بولدک د جګړې په اړه مو راپورونه او مسایل واوریدل. له ښاغلی شفیق پختون مننه کوم چې په دغه پروګرام کې لمک سره خبري وکړي، خو له ګلایاز غواړو چې را سره پاتې شي بل مبحث ته براشو. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته تللی و، هلته د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره کتلی دي او د افغانستان په ارتباط سرګندونی کړی دي. د افغانستان په واکمنو طالبانو باندې د ټولګډونو حکومت د جوړولو غږ کړی دی. همدارنګ د ثبات او سولې په ارتباط هم ځینې څرګندونې کړي دا چې نور څه مسایل یاد شوي دي او امام علي رحمان هلته نور چارواکو سره څه وخت کتلي څه یې ویلي دي. په دې اړه به د ګلایاز نه جزئیات واورو چې دغه مسله تعقیب کړي. مهرباني.
بالکل، څنګه تاسو خبره وکړله صفی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې دی هغه د پاکستان په سفر و، پرونی مخاغلی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقات وکړلو. د ملاقات وروسته بیا دواړو مشرانو ګډ خبري کانفرنس وکړو. خبري کانفرنس په پیل کې شهباز شریف خبري وکړي او هغه زیاتره خبري د ټولو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په اړه مانی وي. هغوی شهباز شریف په خپل وینا کې د کاسا یو زر د پروژې ذکر وکړو، د دې ترڅنګ بیا د تاجکستان سره د ریل گاډي یعنی د اور گاډي د نن خلولو خبره هم وکړه. خو په خپل ټوله وینا کې هغه شهباز شریف چې دی هغه د افغانستان په اړه معنی سو نه ویل او نه دا هم ویل چې دا چې کوم پروژې دي دا د افغانستان د لارې بیا تاجکستان سره نخلي، ځکه چې شهباز شریف په خپل وینا کې دا هم ویل چې د روډ د لارې با منځنی آسیا سره د دوی خپل تجارت او نور هغه نخلوي. د دې وروسته بیا د تاجکستان ولسمشر په خپل وینا کې په لومړي سر کې هغه د پاکستان سره د تعلقاتو خبر وکړه، خو د خپل خبري کانفرنس په اخري په یو پورتنی مخ کې هغه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت خبر وکړه چې په افغانستان کې بیلابل فیکشنز یا ډلې یا فرقی چې دی هغه اوسېږي او نو باید ټول نمائندګي چې دا هغه په حکومت کې وشي او هغه دا ویلي چې دا د لپاره هم ضروری ده چې د سیمې ثبات لپاره دا ډیره زیاته ضروری ده. او د دې امام علي رحمان دا هم خبره وکړه چې په دې خبره معنی د تاجکستان او د پاکستان د ریس چې دی هغه یو شان دي. او کوم صفی په مجموعي توګه معنی د دې هغه وکړو امام علي خو خبره وکړه، خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دې اړه معنی سب خبره ونه کړه. هغه خپل منس کې د دوړو هیوادونو چکم تعلقاتو خبره وه تکرار کړه.
مننه کوم ګلایاز د آزادی اروپا د مشال رادیو خبريال چې د پاکستان ته د امام علي رحمان د سفر په اړه مورستي جزئیات را سره شریک کړل. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د طالبانو حکومت د پانتونونو د نجونو محصلانو د فراغت د غونډو په وړاندې ځینې محدودیتونه لګولی دي. له هغې ډلې دا چې د غونجونو ته ویل شوي چې د فراغت په غونډو کې د کورنۍ نارینه غړي نشي رابللی. همدارنګه د پانتونونو نارینه استادان هم په د غونډو کې د ګډون اجازه نه لري. دا پریکړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تازه کړې ده چې ځینې غبرګونونه یې هم پارولی دي. په دې مسلې باندې زموږ همکاره ثنا کاکړ نور جزئیات راسره همدا شیبه شریکوي.
ستانګزه صاحب ډیره مننه، سلامونه تاسو او قدرمن اوریدونکو ته. د افغان خزینه سکونکو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو او بندیزونو په دوام نوي بندیزونه لوړو زده کړو وروسته د فراغت په مراسمو کې ښایي د محصلینو لپاره د دوی د کورنیو د غړو ګډون د خوښي شیبه وي. خو د کابل پوهنتون یو شمیر ښځینه محصلینې وایي چې طالبانو ترې د خوښي اخیستې او د دوی د فراغت په مراسمو کې د دوی د کورنیو نارینه غړو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې محصله لیمه رحماني چې سږ کال په لومړۍ درجه فارغه شوې ده، د ازادي راډیو ته وویل چې څلور کال یې د فراغت غونډې ته ډیره تلوسه درلوده چې له کورنۍ او استادانو سره یې ونمانځي، خو سږ کال د طالبانو حکومت دا خوښي هم ورنه واخیسته. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت روانه اونۍ له کابل پوهنتون څخه د 4000 محصلینو د فراغت غونډې په اړه رسنیو ته اعلامیه او انځورونه واستول چې په هغې کې هم یوازې هلکان ښکاره کېدل. د خورشید خصوصي پوهنتون یوې محصلې چې د نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په پوهنتون کې د فراغت غونډه یوازې هلکانو ونمانځله. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون استاد زرغونې زیور رشتین ازادي راډیو ته وویل چې 45 کاله یې استادي کړې، خو نه یادېږي چې په پوهنتون کې د ښځینه او نارینه محصلو ترمنځ توپیر شوی وي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو ویاند یې ضیا هاشمي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ته ځواب نه لري. کوم
سره کاکړ کور مودان و مریدل چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د خزینه محصلانو د فراغت په غونډو باندې ځینې بندیزونه لګولي. لا غیر لیدا چې د دوی د کورنۍ نارینه غړي او نارینه استادان د فراغت په غونډو کې د ګډون اجازه نه لري او یوازې بنجونو ته د فراغت اجازه ورکول کیږي، چې هم دې چارې د ګڼو انجونو فراغت هم ځنډولای دی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس به ورشه د اروزګان موجود هلته طالب چارواکو پر ښځو باندې بندیز لګولی چې سیم کارتونه واخلي. طالبانو پلمه کړې چې د سیم کارتونو پلورونکي نارینه دي، له همدې عمله دوی اجازه نشي ورکولی چې ښځې دې سیم کارتونه واخلي. یو شمېر ښځې بیا وایي چې د طالبانو دغې پریکړې د دوی ژوند سخت اغېزمن کړی. جزئیات به له خپل همکار شریف الله شرافت واورو.
د اروزګان ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې پر ښځو د سیم کارتونو د پلور بندیز لګولې دي. دا یادی ادارې رئیس ملا محمد نعیم وایي چې دا کار یې ځکه کړی دی چې د مخابراتي شرکتونو مسؤلینو په خپلو ادارو کې ښځینه کارکوونکي نه دي ګمارلي.
موږ بیا شرکتو حالات وویل چې تاسو یو نمایندګي جوړه کړي د ښځینه لپاره چې کارمندې هم ښځینه وي او ښځینه پورځیم.
د اروزګان ولایت یو شمېر ښځې د طالبانو دا پریکړه ناسمه بولي او وایي چې دوی سیمې کارتونو ته زیات ضرورت لري او باید طالبان دا پریکړه بیرته واخلي. حبیبه چې په ترینکوټ ښار کې د افغان بیسی مخابراتي شرکت د سیم کارتونو د پلور یو مرکز ته راغلي، اوس بیرته نهیلې د کور پر لور روانه ده. د چاته ډیر ښکاله عمر لري او شنه چادرې په تند. ازادي راډیو ته ویل چې د کور یو ځنی سرپرست ده او سیم کارت ته زیات اړتیا لري.
موږ دغه دوه درې ورځې کېږي چې د سیم کارتونو ځای ته ځو، یدي نمایندګي ته ورځو، هغه موږ ته جواب راکوي چې موږ تاسو ته سیم کارت نه درکو. په کور کې زه دغه مشر پر توګه پاتې یم چې زما خپل نوم یې پلار پر کور دی او نوم یې هم ورونه، نو هر څوک هر میرمنه زما په څیر کېدلی سي.
بلخوا د اروزګان ولایت اوسیدونکو هم د طالبانو دا پریکړه ناسمه بولي او وایي چې طالبان باید خپل دا پریکړه بیرته واخلي.
ازادي رادیو په رادیو لاله همدارنګه د یوټیوب او فیسبوک لاله په ژوندۍ بڼه باندې اوري او ګوري. اوس به ورشو د خواله رسنی یا سوشل میډیا فیسبوک ټویټر او یوټیوب د نننۍ ورځو جالب او مهم راپورونو ته زموږ همکار حسیب الله تلاش چې د ازادي راډیو د ویب سایټ مسول دی هغه نن د مهم موضوعګانې کتلی دي. همدا شیبه راته وایي چې خلکو په کومو کومو مطالبو باندې نظرونه لیکلي او کوم مطالب ډیر لوستل شوي او کتل شوي. مهرباني.
سلامونه ستنګزې صاحب تاسو ته اوریدونکو ته د ازادي راډیو د پښتو فیسبوک پاڼې ډیرې مینوالو د کندهار د سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ پر نښته چې دواړو خواو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده ډیرې تبصرې کړې دي. د دوی د ځینو تبصرې دلته له تاسو او اوریدونکو سره شریکوم. فضل رحیم ویل دی تر اوسه هم جنگ دوام لري، درنو ډزو غګونه اوس هم ستا. حضرت علی مخلص بیا لیکلی دی بد کار دی جنگ، زه مخالف یم. د افغان په نوم یو مستعار اکاونټ نه هم یو نظر خپور شوی دی، موږ سره شریک شوی چې وای ټول دروغ دی. په دې ټول پوهی کې غواتوره شیدې سپینې دي، طالبان چا حمایت کول؟ کورونه یې چیرې وو؟ دا هسې لګیا دی، جنگ نشته. د ده په وینا د سره جوړ دی فیسبوکانو والا ولس ته ځان ښکاره کوي چې مونږ جنگ وکړ. د دوی نظر دی. بل مینوال امیر خان منګل ویلی دی د پاکستان حکومت باید دا ومني چې د افغانستان بچن با یو ورځ ستاسو د ظلمونو په وړاندې دریږي او د خپل وطن څخه به دفاع کوي او ستاسو د په وینا د ناروا کړنو ته به د پای ټکی ږدي. یو له نورو موضوعاتو چې ازادي راډیو پرې نن راپور درلود او بیا هم د ازادي راډیو د پښتو فیسبوک پاڼې مینوالو پرې ډېرې تبصرې کړې دا ده چې د افغانستان له یو شمېر پوهنتونونو ځینې فارغ شوي محصلین ادعا کوي چې طالبانو یې د فراغت پر مراسمو هم یو لړ بندیزونه لګولي. دوی وایي سږ کال ورته د دوی د فراغت مراسمو کې د دوی د کورنۍ نارینه غړو او نارینه استادانو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د دوی د ځینو لنډې تبصرې هم دلته له تاسو سره شریکوم. مسعود احمد وایي بل هو همدا شان دی، په کندهار پوهنتون کې د فراغت ټوله د خوشحالۍ مراسم په مکمل ډول بند شوي دي. نور خطاب عرب وایي کال وروسته به هم بندي سي، صبر وکړي او دوه کال وروسته به د تعلیم یافته انسانانو ته نورې نظرونه هم له موږ سره شریک شي.
کور مودان پویګو چې نظرونه او کمنټونه زیات دي په فیسبوک باندې د ازادي راډیو، خو وخت اوس کم دی. وربشو بختیار ساحل ته چې د فوټبال نړیوال جام تعقیبي همدا شیبه له موږ سره تازه جزئیات شریکوي. البته لکه څه بزو وایم چې بیګا د مراکش او فرانسې لوبه، او فرانسې 2-0 دغه لوبه وګټله. نور بل بختیار واورو. مهرباني. بلې زموږ که اورې بختیار سایل تاسو په لاین کې یاست، نو د فوټبال د نړیوال جام په ارتباط باندې ورسته جزئیات څه دي؟
سلامونه مو باندې. تاسو غږ ناورم کزما غږ اورې. تیر شپه د فوټبال نړیوال جام دویمه نیمه پایلو به و، او دغه نیمه پایلو به د مراکش او فرانسې لوبډلو ترمنځ تر سره شو. لکه څنګه چې اټکل کېده فرانسا په دې لوبه کې فیوریت لوبډله وه، خو د مراکش له لوبډلې نه چې هغوی په خپلو مخکنیو سیالیو کې څومره قوي لوبډلو ته ماتې ورکړي، د مینوالو اټکل دغسې و چې شاید مراکش وکړی شي په نیمه پای لوبه کې فرانسې ته ماتې ورکړي، خو فرانسې 2-0 دوی ته ماتې ورکړه. د لوبې حالت ته په کتلو سره شپېته سلنه د فرانسې د مراکش لوبډله په دې لوبه کې برلاسي وه، خو دوی ونه کړای شو چې ګول ووهي. دوی درې ډېر ښه موقعیتونه د ګول وهلو لپاره درلودل، خو د فرانسې ګول کیپر وکړای شول چې دفاع وکړي. په دې سره به فرانسا او ارجنټاین لوبډلې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 13 نیټه په پای لوبه کې سره مخ شي. باید یادونه وکړو چې فرانسا د 2013 زیږدیز کال اتله هم د چي دفاعي اتله بولی.
مننه کوم بختیار ساحل.
دریم مقام لپاره به د شنبې په ورځ بیا د کرویشیا او مراکش ترمنځ سیالی تر سره شي.
سمه مننه بختيار سایل چې د فوټبال د نړیوال جام فیفا په لوبه باندې مو لمون سره ورستی جزئیات شریک کړل. کور موادان د ازادي رادیو پښتو خبری مجله عمدلته ختميږي. کور موادان چې و موریده
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.